تاسو مشال ریډیو ته ورجست اوریدونکو په پښتونخوا کې د سهار 10 بجې سوي دي. ز بوريوال کاکړ مو په یو ساته خبرونه کې هم مرکلای کوم. په دې خبرونه کې تاسو ته شمیر ریپورتونه او تبصری در خبرو. هم دغه سیبا د خبرونه په دویم نیمه کې تاسو ته د مشال ریډیو اونیزه خبرونه د مشال مرکه وړاندې کوو. خو تر دې هرڅه وړاندې مو د دې سات خبرونو ته پام راړو. دا مهمو خبرونو سره ټکی د بر او کوز جنوبي وزیرستان اوسیدونکو وایي ک حکومت یې په سیمو کې انټرنیټ بحال نه کړنو په احتجاج بلاس پورې کړی. د خیبر پښتونخوا په باجوړ کې بمی 14 یو تن وژلی او دوه نورې ژوبل کړي دي. او په اسرائیل کې د سپتمبر پر لومړۍ نیټه په لسګونه زره ویرجنو او قهرېدلو خلکو له حماس سره د اوربند غوښتنه کړې ده. اوس بشپړ خبرونه. د بر او کوز جنوبي وزیرستان اوسیدونکو وایي ک حکومت د دوی په سیمو کې انټرنیټ بحال نه کړ نو دوی به مجبور وي چې په احتجاج لاس پورې کړي. دوی د سپتمبر پر لومړۍ نیټه مشال راډیو ته ویل چې د انټرنیټ تړل کېدو د عام ولس ترڅنګ په ځانګړې توګه سوداګرو ته ډیر مشکلات جوړ کړي دي. د بر جنوبي وزیرستان د بدر سیمې یو قبایلي مشر ملک عصمت الله مشال راډیو ته ویل کلونه وسو چې د سیمې خلک یې له انټرنیټه بې برخې دي.
انټرنټ چکن دا 4G 3G اپر وزیرستان کې د پیراکول نه باندې نرټوډن چکن دی یا د تجارت ولا خلک چکن دی و دا خلک ته ډېر سخت مشکلات دی او ډېر مشکلات سره مخامخ دي. په دې کې نه باندې خلک ته تجارت نه کوي سټوډنټ په دا باندې تعلیم حاصل کوي دا موږ انتظار نه تا او سبا یې کومه تا تل کوي چې دا نهستا به حل کو.
د کوز جنوبي وزیرستان د اعظم ورسک اوسیدونکو عظیم وزیر مشال رډي ته ویل چې په ځینو سیمو کې 3G او 4G ستا خو هغه تش په نامه او دی او کار نه کوي. ل یادو سیمو د قومي اسمبلی غړي زبیر وزیر مشال رډي ته پخلی وکړ چې د انټرنیټ تړل کېدو رښتیا هم خلکو ته ستونزې جوړې کړې دي. د ویل چې ل اړوند چارواکو سره خبرې روانې دي او هیله لري چې دا مسله به زر هواره شي. د خیبر پښتونخوا په قبایلي ضلع باجوړ کې په بمی 14 کې یو تن وژل شوی او دوه نور ژوبل شوي دي. پولیس وایي چې پیښه د سپتمبر په لومړۍ نیټه هغه مهال شوی چې د سلارزۍ تحصیل په درای بازار کې د سړک غاړې ته ایښودل شوی بم چاودلی دی. د باجوړ د پولیسو ویاند محمد اسرار مشال رډي ته وویل چې وژل شوی او ژوبل شوي کسان د عنایت کلي دي. نوموړي ویل چې په ژوبل کسانو کې د یوه روغتیايي حالت د اندېښنې وړ دی. د برید ذمواري چا نه ده منلی. په افغانستان کې د طالبانو حکومت د ټولګټو وزارت وایي له ترکمنستان سره یې د افغانستان د ریل پټلۍ د سیکټر په برخه کې دوه تړونونه لاسلیک کړي دي. یاد وزارت د سپتمبر په لومړۍ نیټه پر خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې ولیدي چې دا تړونونه د ترکمنستان د اورګاډي له ادارې سره د تورغونډۍ د بندر د پراختیا او له تورغونډۍ څخه د هرات تر سنوبر پورې د 22 کیلومتره پټلۍ جوړولو په اړه سوي دي. خبرپاڼه زیاتوي چې ټاکل شوی د ترکمنستان د ریل پټلۍ د ادارې لخوا د دې دوو پروژو کار ډېر زر پیل سي خو کرنیټه نه ده ورکړي. د کډوالو په اړه د ملګرو ملتونو عالی کمشنری یا یونیچ سیار وای په افغانستان کې د جګړو لپای ته رسیدو سره سره لا هم په دې هیواد کې 3 میلیونه او 2 لکه خلک بې ځای دي. دې سازمان د سپتمبر په لومړۍ نیټه په افغانستان کې د امنیتي وضعیت په اړه په یو رپورټ کې ویلي چې د دې خلکو د بې ځای کېدو لامل په هغو سیمو کې نښتې دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری دا هم ویلي دي چې اوس مهال نږدې 6 میلیونه نور افغانان د ایران او پاکستان په ګډون د سیمې په هیوادونو کې د کډوالۍ ژوند تیروي. په اسرائیل کې د سپتمبر په لومړۍ نیټه په لسګونه زره ویرجنو او قهرېدلو خلکو له حماس سره د اوربند غوښتنه کړې ده. دوی له وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو څخه غوښتنه کړې چې په سمدستي توګه له حماس سره د اوربند تړون وکړي او پاتې نور یرغمالیان کورونو ته ستانه کړي. دا لغه وروسته ده چې په غزه کې د شپږو نورو یرغمال شویو کسانو مړي ومیندل شو. دا هغه کسان دي چې د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا ترهګر ګرځول شوي سازمان حماس د 2023 کال د اکتوبر پر 8 پر اسرائیلو د برید پر مهال يرغمال کړی وو. دا د حماس او اسرائیل ترمنځ د روانې جګړې لپاره رایسي په اسرائیل کې تر ټولو پراخ احتجاج بلل شوی دی. په مړه میندل سویو یرغمالیانو کې د یوه اسرائیلی امریکایی په ګډون درې هغه کسان شامل دي چې د رپورټونو له مخې په جولای کې د وړاندیز شوي اوربند په لومړي پړاو کې به خوشې کېدل. د خبرونو پای مشال ریډیو ته غوږ یاست. او سمره زو رپورټونو پر لور د خبر پښتونخوا په دوو قبایلي ضلعو بر او کوز جنوبي وزیرستان کې خلک د انټرنیټ له تړل کېدو سر ټکوي. دوی وایي په ټول ملک کې خلک د انټرنیټ له اسانتیاو ګټې اخلي خو دوی ورڅخه بې برخې دي. د دې سیمو خلکو پر حکومت غږ کړی چې د نورو سیمو په څیر دي دوی ته هم انټرنیټ بحال کړي، ګنی نو دوی به مجبور وي چې په احتجاج لاس پور کړي. دوی وایي د انټرنیټ تړل کېدو د عام ولس تر څنګ په ځانګړې توګه سوداګر ډېر له مشکلاتو سره مخامخ کړي دي. له یادې سیمو د قومي اسمبلۍ غړي وایي د خلکو شکایتونو پر ځای دي او دوی یې هڅه کوي چې په دې اړه له اړوند چارواکو سره خبرې وکړي او دا مسله هوار کړي. د مشال ریډي خبریال اشتیاق مسید په دې اړه رپورټ لري.
د سویلی وزیرستان ضلعو اوسیدونکي د حکومتي چارواکیو نه د خپلې سیمې بند کړای شوی انټرنیټ زر بحال کولې غوښتنه کوي. سویلی وزیرستان پر ضلع بدر سیمې اوسیدونکي په ضلع کښې د بند کړی شوي انټرنیټ په وجه د خلکې مشکلات مشال ریډیو ته په دا رنګ بیانوي.
ملک اسمت اللہ دا وادی بدر نا انٹرنیٹ چکن دا نور جی تری جی اپر وزیرستان چھے دا تیرا کل نا باندا نردودن چکن جی یا دا تجارت والا خلق چکن دا و دا خلق تا در سخت مشکلات آئے و دا مشکلات سرا مخمخ دی و دا گینت بند و خلق تا جارتی نا کوی سٹوڈنٹ پدا بند اختا لیما سلاوی دا مز انتظامیہ تا اس بایا کو ما تا تیل کوی چھے دا غا نیستا بحال کو.
د سویلی وزیرستان لوور ضلع اعظم ورسک اوسیدونکی عزیز وزیر په خپله ضلع کښې د انټرنیټ سهولت حال په دا رنګ بیانوي.
وزیرستان کې ډېر وخت نه د نیټورک ډېره لویه مسله ده چې خلک ډېرې مشکلات سره مخامخ دی. تحصیل برمل خو بېخي چرکونه اعظم ورسکې په ډېرې علاقې کې دا نورې علاقې چې کوم داسې په نوم عموماً د تری جي فور جي وي خو چار نه کوم میش خلک ټوله تیاره کې دي کاروباري نه اروند څه سټوډنټس نه.
مشال ریډیو چې د سویلی وزیرستان ضلعو اوسیدونکي د انټرنیټ سهولت بحال کولې غوښتنې په باره کښې د ضلع نه د قومي اسمبلی نماینده زبیر وزیر سره تماس ونیولې، هغوی په ځواب کښې وویل:
بالکل په ټول نه زیات د اول ریزن مو چې زیات کور کړی دی هغه مې په نیټ باندې کړی دی. دغته مې څو دا ټاورې نوې مزیرې حرس کړې وه هم هغه کړې دي. او مسله داسې جوړه دو چې د مو د چیرمن پی ټی ای سره ډېر په ډیټیل باندې په دام د جمع شوې دو په دغه ټایم کې دوی یوه خبره بار بار کړه چې کینځ کې د سیکورټي مسله وي وخت کو بیا لږ کې ګزارار سره کوي. نو ثبوت د مې دوی سره میټینګ کېږي د چیرمن پی ټی ای سره او مو ټول ډیټیل همځنه غوښته دی غونډې ټاورې چې مقصد په دغه باندې څه صورتحال دي.
د سویلی وزیرستان ضلع اوسیدونکي مشال ریډیو ته دا هم وویل چې که حکومت یې د ضلع انټرنیټ سهولت زر بحال نه کړي بیا وایي د سیمې اوسیدونکي په لوی احتجاج لوس پورې کولې باندې به مجبور وي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیره اسماعیل خان.
د مشال رادیو د دوشنبه یا ګل ورځې اونیزې خبرونه
د مشال مرکه
په لسنیمو بجو
د مشال پنوم
په یو بجه
د مشال رادیوي مجله
په دوه نیمو بجو
پښتونخوا کلی پکلی
په دریو بجو
سندره جادوګری
په سلور نیمو بجو
روختیا او درملنه
په پنځو بجو.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. په پاکستان کې د تیلو او ګیس انتظام کوونکي ادارې اوګرا د مایا پټرولي ګیس په قیمت کې زیاتوالی راوستی دی. یاد ادارې په دې اړه د اګست پر 1 نوټیفیکیشن جاری کړی چې پکې د مایا ګیس یو کیلو قیمت کې د 2 روپیو اضافه شوې ده. د خیبر پښتونخوا د بیلابیلو سیمو خلکو مشال ریډیو ته ویلي چې د حکومت له دې ګام سره یو وار له مخه موجود مالی مشکلات لا پسې زیات شوی دی. دی وای د کور بنیادی خرڅونه یا تر خپل آمدن زیات شوی دی، نو اوس په دې حیران دي چې په دې سخت وخت کې به د ژوند چارې څنګه پر مخ وړي. د مشال ریډیو خبریالي خالد نیاز په دې اړه رپورت برابر کړی دی.
دا ملکن واسط علی د یو پرائیویټ سکول استاد دی. مشال ریډیو سره خبرو کې واسط علی اوی د ګرانې پدی دور کې د کور خرچا پوره کول ګران شوی دی. دیوای حکومت کلا بجلی ګرانې، کلا پیټرول او کلا ګیس، نه پوهیږي دا خرچې به څنګه پوره کړي.
د مجبورۍ نه د سلینډر او د ګیس چې کمرې دار اډکو او پاغه باندې دا کم پر لپسې د ګرانی کی ګرانی کی ګرانی کی، نو دا په مونږ میډل کلاس باندې دی یو غټ بم نه کم نه دی. لکه ما ته یو اته کس کور را په غاړه باندې دی او دیو پرایویټ ادارې بس تنخای پاغه کی بیا ز د خپل بچو خوراک سر تر سوم یا بزاوی له خت تعلیم ورکوم ما یې زندگی بدی کی پورا کول ګران دی.
د مردان ټریناز وای ګرانی دمرا سیوا شوی دا چې د کور خرچا پورا کول د پاره اوس د کور ټول وګړي سناس ډول کار کوي، ولې بیا هم ټول ضرورتونه نه پوره کیږي. رینا زیاته کړې ده سوی ګیس نه وي، نو خلک د ضرورت لپاره د سلینډر ګیس استعمالوي، ولې دی اضافي سره به د خلکو کورنۍ بجټ نور هم متاثر شي.
دا یو ضرورت دی، نو په دې په وجاغي د سلینډر چې کم دی ځان ته ډکی کړي، ځکه چې اولرېډي ګیس بند وي. دې کې دا دومره غټه اضافه رااله، نو د دې په وجه باندې غیته مشکلات ده دي چې اغي دا افورد کولې نشي. اغي دا چې کومه اضافه دي کې او شوا اولرېډي د یو کور بجټ دا غي مطابق وي، او چې کلاغي کې نور اضافه شي نو بیا دا کور کې چې کوم سیدون کې خلک دي کم چې غ کور لګټي، نو اغي د پاره ډیره زیاته ګران شي.
د ایپسوس پاکستان یو سروي کې ویلشیوی دی سلور 90% پاکستانیانو ته د ژوند د بنیادی ضرورتونو استعمال سیسونه اخستلو کې ستونزې رامخته دي. سروې تر مخه د بچت توان نه لرونکو پاکستانیانو شره 90% ته رسیدلی ده. سروې کې ویلشیوی دی د معاشي بحالۍ نه مایوسه پاکستانیانو شره کې 90% زیاتوالی راغلی دی او دا 80% ته رسیدلی ده. د مردان د پارهوتی ندا مشال ریډیو ته ویلي دوی په سلینډر ګیس پخلی کوي، ولی حکومت بار بار د دې قیمت کې زیاتوالی راولي چې لوجي دوی اوس توان نه لري چې په دې پخلی وکړي.
نو ګیسونه به نه وه، نو د کشان به موږ سلینډر را ډک وو، هغې باندې ما خپل کار چې دی نو چلو. اوس چې دی سلینډر ګیس هم دونه ګران شو چې مهنګایي ده، ګیسونه دونه ګران شو چې هغې نه هم موږ چې دی نو هغه سیستم هم راله خراب کړو. نو زمونږ چې دی نو ډېر زیات بد حالات شو، ځکه چې هر وخت څوک سلینډرې ګیسونه چې دی نو داسې نه شي افورد کولی.
د پیښور افضل وایي دیاړي کوونکو ته ګرانۍ ستونزې سیوا کړي دي، نه پوهیږي د بجلی بل ورکړي، د ویانې پوره کړي او که د کور نور ضرورتونه.
نو وزیر کور بل شپږ زره راشي، اته زره راشي، چا به دوله زره راشي. نه چې د بجلی بل راشي اول مونږ پسې 25,000 روپۍ بل لاغلی، نه مونږ چېرته نه پوره کوو. چا به 10,000 دی اړي یار پسې 25,000 روپۍ بل راشي بس کوي. غریب به بل داخلي کې خوراک وروړي کو، بیماریاں نه ولاګ کې مړ ژوندې پوره کوي څه سوا کوي.
بلخو د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د ستمبر په لومړۍ نیټه میډیا ته خپل یو بیان جاری کړی چې پکې ویلي چې حکومت معاشي اصلاحاتو د پاره هڅې کوي. وزیر اعظم چې تکړه ده د دوی حکومت ټولې ګټې عام ولستا رسولو باندې یقین ساتي او دا چې حکومت د عوامو مشکلات کمولو د پاره شپه ورځ مهنت کوي. خالد نیاز، مشال ریډیو، پیښور.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماښام تر وو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یو لسو تر دو لسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه 621 کیلو هرڅ، لنډې سپې 15,550، 2,113 او 15,315 کیلو هرڅ. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو 621 کیلو هرتز خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدلی شئ.
خیبر میډیکل یونیورسټي افغان زده کوونکو ته د اسنادو پوره کولو لپاره شپږ میاشتې موده ورکړې ده. د پونتون انتظامیه وایي دا پریکړه د هغو افغان زده کوونکو لپاره ده چې د سکوت په وخت کې له افغانستان څخه پاکستان ته ورغلي وو او ورسره پوره تعلیمي اسناد نه وو. انتظامیه وایي چې دوی ته به په پوهنتون او کالجونو کې د داخلو پر مهال ستونزې وي، دا وخت یې ځکه ورکړی دی. افغانستان ګوونکی وایي چې په کار د نور پوهنتونونه هم دوی ته داسې اسانتیاوي برابر کړي. عظمت علي شاه په دې اړه رپورټ لري.
د خیبر میډیکل یونیورسټي انتظامیه وایي هغه افغان زده کوونکي چې ورسره تعلیمي اسناد پوره نه وي ورته به پوهنتون کې داخله ورکوي او د سیمیسټر د اخیر پورې به خپل ټول اسناد جمع کوي. دا افغان زده کوونکو په وینا چې د نامکمله اسنادو له وجې به ورته په پاکستان کې په پوهنتونونو او کالجونو کې د زده کړو ستونزې وي. خو له دې پریکړې وروسته به افغان زده کوونکي کولی شي چې د داخلي وروسته خپل اسناد پوره کړي. د خیبر میډیکل پوهنتون زده کوونکي سمیم جان مشال ریډیو ته وویل چې زیاتر زده کوونکي له افغانستانه د سکوت په وخت راوتي وو چې ورسره خپل پوره تعلیمي اسناد یا تصدیق شوی اسناد نه وو او دلته په پیښور کې ورته په زده کړو کې ستونزې وي.
څه په جدي وخت کې ډېر په سخته وایي سره، مطلب د وطن نه راغلي او دلته په پاکستان کې ژوند کوي، بیا دلته په بعضې پوهنتونونو کې هغوی نه پی او آر کارډ او ایس ایس سی کارډ غوښتنه کیږي، خو چونکې زمونږ افغانانو سره هغه شی نه وي، مطلب د دوی شریعت افغان ښایي، نو په هغې دوی لا ایڈمیشن ورکی او بل هم دې اساس سره موږ د اسناد ډاکومنټیشن خبره وکړه چې زموږ د باز ډیرو افغانانو سره ایکویلنس نه وي، چې ایکویلنس جوړیږي نو هغه ډیر ټایم نیسي، نو باید زموږ افغانانو ته په پروسیس لیټر باندې هم ایڈمیشن ورکړل شي، بیا بعد کې د سیمیسټر اینڈ کې باید افغانان ایکویلنسی یونیورسٹی ته پرووائڈ کی تر.
مردان عبدالولی خان پوهنتون هم په کال 2023 کې 50 افغان زده کوونکو ته په وظیفه باندې د پوهنتون په ټولو څانګو کې داخلي ورکړې دي. د پوهنتون انتظامی په وینا چې په کال 2023-24 کې به نور 50 افغان زده کوونکو ته داخلي ورکوي. د خیبر میډیکل پوهنتون زده کوونکي نور خدا مشال ریډیو ته ویل چې افغانستان کې د جینکو په زده کړو د بندیز رستو د ایم فل او پی ایچ ڈی زنانه زده کوونکو ته خیبر میډیکل یونیورسټي د ویډیو کال په ذریعہ خپل ریسرچ او زده کړې د سپروایزر سره د شریکولو اسانتیا ورکړي.
ایکولنسی وا یا د اسنادو تصدیق و چې کم چې دی چې نوی شاګرد راځي افغان شاګرد هغه تر شپږو میاشتو پورې باید هغې ته وخت ورکړلی شي تر څو پورې چې هغه د خپل اسناد تصدیق کړي او لږ څه په بیړه او تادۍ سره وشي نو دا به ښه خبره وي، ځکه چې مونږ د ویزې مشکل لرو او که دا څومره هم وروسته کیږي او زندیږي نو هغه بیا مونږ ته نور مشکلات جوړوي د ویزې په اړه کې. نو دا په دې موقع هم مونږ ته وایس چانسلر دا پوره اطمینان راکړو چې دا ستونزه به هم حل شي او انشاءالله راتلونکي وخت کې به تاسو سره ستاسو سپروایزر د ویډیو کال په ذریعه ټلیفوني کومه رابطه چې د پاغې هم تاسو سره دغه څه مسایل چې دي هغه به حل کولی شي او پخته کې به تقریبا دوه وخته تاسو ته ټایم درکولی کیږي.
د خیبر میډیکل یونیورسټي د سکالرشپ څانګې ویان عظمت علي مشال ریډیو ته وویل چې د افغانانو د مالي ستونزو ته په کتنه خیبر میډیکل یونیورسټي د افغان زده کوونکو لپاره هم هغه فیسونه خودي کوم چې پاکستانی زده کوونکو دی.
ریسرچ ورک کم سپروایزر دی نو هغه په هفته کې ټایم دی ته مختص کوي او دی ټایم کې چې کوم دی نو هغه سټوډنټان به آنلاین کیږي چې دا ریسرچ ورک کمپلیټ کیږي او په ټایم باندې دا ډیگری یعنی کمپلیټ کیږي. کلچرل ایکټیویټیز او اکیډمیک میک اپ کلاسز نو په هغه کې بیا دا فیصله شوی ده چې کوم میک اپ ایگزام دی نو هغه پراپر فورم نه دا هغه اپروول کیږي البا امپلیمنٹ کی گئی خو دئی دپارا اسپیشل کلاسز چکم دینو آغا با پکیم یو کا ارینج کی گئی چکم سٹوڈنٹ کمزوری دی او ایت پ ٹاپک کے مسئلے دی نو پر اسپیشل کلاسز اگشتے شی.
دا پاکستان حکومت پ کال 2009 کی د افغان زکون کو لپار د علامہ اقبال سکالرشپ پنوم د مفت زکړو یو پروجا شروع کړي وا. د روان کال د جولای پ میاش کی هم د پروجې دریم برخه شروع شوی چې تر مخه به د پاکستان پ بیلابیل پوهنتونونو کی سلور نیم زره افغان زده کوونکو ته په سکالرشپ داخلي ورکوي چې پکې به د هغوی د پوهنتون د هاستل فیس بشمول د میاشتې وظیفه هم ورکول شي. عظمت علی شاه مشال ریڈیو پیښور.
د مشال ترڼا لاندې
50 کال کې ډیری ال شوی نو په میاش کې او په دوه کې په سلورو کې خدانه ال کې
دا نه وی کول او دا قام په دې پیو د سیاست څه دی او سیاسي خلاف راځي څه کوي او سیاست څنګه کوي
اور ایک من دا لوگے نمرو زمن بچی مریدا بی بارے دا لاسا یاد لوگے لاسا ندوی سارے سم زمو سا غم نشتا
دا مشال ترانا لاندی دا سیمی او نڑی حالات نور ہم سپڑی او دا تصویر دا لا روشن کولو حڅ کوي
دی میڈیا هم دم را آزاد دی څومره دا فوج مشر دی څومره دا پاکستان ویلو مشر دا ټول مال خلک بل کې پورته کړی کلاشن کو غناډه تا چولې څنګه خلکو منظر نه ختم شي دا باور نشم کولې چې کم امن زمونږ او هغه واپس
دا بحث د هری چهارشنبه پر ورځ د ماجیګر په څلور دني او د زیارت پر ورځ د سهار پر لسنې بجې اوریدای شي.
پښتنه افغان کډوال په پیرس کې د افغانانو د خپلمنځي جګړو پر مهال نیول شوی دی. په پیرس کې د افغانانو یووالی او کلتور ټولنه وایي چې د شنبه په ورځ په اتلسم پیرس کې د دوو ډلو افغانانو ترمنځ خپلمنځي جګړه شوې ده. رسنیو رپورټ ورکړی دی چې لږ تر لږه اوه کسان پکې ټپي شوي دي. هلته میش د افغانانو ټولنې مشران وایي داسې پیښې به نه یوازې د افغانانو نوم بد کړي بلکې د دوی په وینا هغو افغانانو ته به هم ستونزې جوړې کړي چې له دې وروسته فرانسې ته ورځي او په پیرس کې آبادی شي. دا په داسې حال کې ده چې جرمني هیواد یو شمیر افغان کډوال بیرته افغانستان ته ستانه کړي. د دوی په وینا دوی په جرمونو کې لاس درلود او بل پلو اتریش یا آسټریا هیواد چارواکو هم ورته ارادي څرګندې کړې دي. زموږ همکار صفی الله ستانکزی په دې اړه رپورټ لري.
اتلسم پاریس کې د افغانانو شمیر چې اکثری د راپورونو له مخې د سیګرټو په قاچاقي پلور او پیر کې ښکیل دي زیات دی. د دوی ترمنځ وخت نا وخت لانجې کېږي. خداونی د دوو ډلو افغان کډوالو په نښتو او شخړو کې لږ تر لږه اوه کسان ټپیان شوي. پاریزین ورځپاڼې راپور ورکړی چې د ټپیانو له ډلې د یو حالت نازک دی. په پاریس کې د افغانانو خپلمنځي لانجو هلته د یو شمېر افغانانو اندېښنې پارولې دي. د افغانانو د یووالي او کلتوري ټولنې مشر شاه رسول اوریاخیل ازادي راډیو ته وویل
داسې کړنې د افغانانو په راتلونکي باندې ډېر بد اغېز لري او دلته خصوصا د فرانسویانو په نسبت افغانان ډیر بد تصویر پیدا کی دي. افغانانو په قضایو باندې بالکل دا ډیر منفی تاثیر لري ځکه دوی پتنګ راځي وایي پتنګ راغلي په جنگ راغلي نو یو وخت یې چې دوی پتنګ راغلل تبن دوی به د افغانانو په قضایو باندې د کوم څه نوی راځي نوی کډوال سي راځي دوی په قضایو باندې دوی ډیر غور کوي او هر کوم مرسته یا کوم زړه خوږی به سي سابق دي افغانانو مقابل کې وو. زه باور من په دې مکه دغه سکرنه دوام ولري دا هر سبا د افغانان لاله سور کی
اوریا خیل افغان کډوالو وغوښتل چې په دې لانجمنو شخړو کې لخکې له دوه ډډه وکړي ځکه د خبره دا بنې اوازې په خپل د پیښې عاملینو بلکې ټول افغان کډوالو ته سرخوګي جوړ کړي. په خپل رسنیو کې د دین ختی ویډیوګانې ښکته پورته کیږي. پیښې په تړاو شپږ کسان نیول شوي او په اړه یې په اتلسم پاریس کې جنایي دوسیې پرانیستل شوي. د دې پیښې په ځای کې سړک بند و او د یکشنبې تر ماښامه هم پولیسو ګزمې کولې. دې پیښې په پاریس کې د ځینو ښي اړخو ګوندونو او د هغوی د اړوندو رسنیو کلکې نیوکې پارولې. له دې ډلې داسې ژو خپرونې لیکلي چې د پاریس په زړه کې د خلکو په وړاندې افغان کډوال په تاوتریخجنو کړنو لاس پورې کړی. د اروپا پارلمان کې د فرانسې استازي او د ښي اړخي افراطي ګوند یو غړي ګیلبرټ کولارد هم په پاریس کې د افغان کډوالو په دې شخړې باندې نیوکه کړې. په پاریس کې د افغانانو د یووالي او کلتوري ټولنې مشر شاه رسول اوریاخیل وایي که افغان کډوال داسې شخړو او لانجو ته دوام ورکړي لري به نه وي چې د جرمني په څیر فرانسه هم د افغانانو د ایستلو لړۍ پیل کړي. په فرانسا کې داسې وخت یو ډله افغانان په خپل منځي شخړو کې سره ښکیل شوي چې اروپایي هیوادونو کې وروستۍ څو ورځې د هغو افغان کډوالو د ایستلو په اړه بحثونه تاوده شوي چې په جنایي قضیو کې لاس لري. جرمني په لومړني ګام کې شاوخوا 28 افغانان چې جرمن چارواکو مجرمین بللي د جمعې په ورځ له خپلې خاورې وایستل او افغانستان ته ورسول. د کډوالۍ او پناه غوښتنې لپاره د اتریش فدرالي ادارې هم ویلي په افغانستان کې د امنیتي وضعیت د بدلون له کبله دغه هیواد ته د افغان کډوالو د استولو جواز شته. اتریش چارواکو ویلی غواړي له جرمنانو سره په دې اړه لنګدې همکاري وکړي. د اوتریش صدر اعظم کارل نهیمر سکال پر هغه پریکړې د بیا کتنې لپاره د خبرو غوښتنه کړې و چې افغانستان او سوریه ته د کډوالو د استولو مخه نیسي.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړی او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولري. طریقه یې ډیره اسانه ده، MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سټور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسې لاسرسی لا زیات اسانه شي.
اوسم د یوې نړیوالې موضوع پر لور. په زرګونه ویرجنو او قهرېدلو خلکو د اسرائیل د وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو د دفتر مخې ته پرون احتجاج وکړ. دوی په غزه کې د شپږو هغو یرغمل کسانو د مړیو له میندل کېدو وروسته راوتلي وو کوم چې حماس ډلې د 2023 کال په اکتوبر کې یرغمل کړی وو. احتجاج کوونکو پر نتنیاهو نیوکې وکړې او له هغې غوښتنه وکړه چې زر تر زره له حماس سره اوربند وکړي او پاتې یرغمالیان ورخوشي کړي. په جلسو کې یو امریکایي اسرائیلی هم شامل دی چې پلار او موریا د نړۍ له ګڼو رهبرانو سره لیده کاته کړي وو. صفی الله ستانکزی په دې اړه نور حال راکوي.
د یرغمل شوو کسانو د کورنۍ ډلې په بیت المقدس کې د یکشنبې په ورځ د مظاهرو په لړ کې د اسرائیل د ټولو چارو د بندېدو غوښتنه وکړه، څو حکومت مجبور کړي چې د یرغملو د خلاصون لپاره اوربند عملي کړي. د اسرائیلو د کارګرې تر ټولو لوی اتحادیې د دوشنبې په ورځ د اعتصاب غږ کړی دی. هیڅ دروت اتحادیه چې په روغتیا، ترانسپورت او بانکي سکتور کې د شاوخوا 800,000 کارګرو استازیتوب کوي، ویلي د دوشنبې له سهاره به کاري اعتصاب پیلوي. اسرائیلیان وروسته له هغه په خپل حکومت پر اس کې پر صدر اعظم بنیامین نتنیاهو غوسه شول چې شپږو تنو یرغمل شوو کسانو مړي له غزې وموندل شول. پوځ ویلي د شپږ وړه کسان د اسرائیل د پوځ تر ورتګ مخکې وژل شوي وو. د دغو کسانو جسدونه په غزه کې له یو تونه له موندل شوي چې پکې د یو اسرائیلي امریکایي مړی هم شامل دی. د وژل شوي امریکایي اسرائیلي هرش ګولدبرګ پولن پلار او مور د یرغملو د خلاصون لپاره ډېرې هڅې وکړې او د نړۍ له بیلابیلو مشرانو سره ملاقاتونه وکړل. سو د اسرائیلو حکومت او حماس ډله چې امریکا او اروپا یې ترهګر سازمان ګڼي اوربند ته اړ باسي. د یکشنبې پر ورځ اکثرو مظاهره چانو ټینګار درلود چې باید د اوربند لپاره د دوی غږ لا پسې بدرګه شي. اموس پونم د مظاهرې یو ګډونوال اسوسییټډ پریس اژانس ته وویل د نړۍ ګوډ ګوډ کې هر یو باید سړکونو ته ووزي او غاک پورته کړي. موږ خلک ژغورلای شو، موږ د ټولو لوریو ژوند ژغورلای شو، موږ خلک ژغورلای شو. وی کین سیو پیپل. نه یوازې د یرغملو کسانو کورنۍ بلکې د اسرائیل اپوزیسیون هم پر نتنیاهو تور لګوي چې د اوربند لپاره رښتینې هڅې نه کوي. د اسرائیلو د اپوزیسیون یو مشر بینی ګانس یک شنبه وویل بنیامین نتنیاهو د سیاسي دلایلو په خاطر د ځان د بقا لپاره لوبه کوي او دا کاری د انسانانو په مرګ ختمیږي. د اپوزیسیون اصلي مشر یائیر لاپید هم وویل نجونې او هلکان مو په داسې حال کې چې یرغمل د مري او نتنیاهو په خپلو سیاسي لوبو بوخت دی. خو وړم ورځ د شپږو یرغمل شوو کسانو د مړو له موندلو وروسته د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو حماس ډلې ته په اشاره وویل څوک چې یرغمل شوی کسان وژني هوکړه نه غواړي. هغه حماس ته ګواښ وکړ چې وینه مو په خپل غاړه ده. حماس د 2023 کال د اکتوبر په 8مه په اسرائیلو په برید سره په یو ورځ څه باندې 1200 کسان وژل او 250 یرغمل کړل. د یرغمالو له ډلې اټکل کېږي چې څه باندې 100 تنه بلا هم په غزه کې وي، ځکه یو لوی شمېر مخکې د لومړني اوربند پر اساس د فلسطینی بندیانو د خلاصون په بدل کې خوشی شوی. د حماس د برید د دې لامل شو چې اسرائیل په غزه باندې ځمکني او هوایي بریدونه پیل کړي او تر دې دمه د حماس تر کنټرول لاندې روغتیا وزارت په خبره څه باندې 40,000 فلسطینیان وژل شوي دي.
دا مشال ریډیو دا کده روانو چارو نه ځان خبروي د مشال تر څنګ وسی.
مشال ریډیو ته غوښیست د خبرونی نیمای ته رسیدلیو د مهمو خبرونو یادونه لاوسته درته اونیز خبرونه وړاندې کوو. د دې خبرونی د سر خبر دا و چې د بر او جنوب کوز جنوبي وزیرستان اوسیدونکو وایي حکومت یا پسیمو کې ک انټرنیټ بحال نکړي نو دوی به په احتجاج لاس پور کړي. دوی مشال ریډیو ته وویل چې د انټرنیټ نشټوالي له سخت مشکلات سره مخامخ کړي دي. د دې سیمه پارلماني استازي وایي په دې اړه لاړو چارواکو سره خبرې روانې دي. د خبر پښتونخوا په باجوړ کې پرند بمې 14 یو تن وژلې او دوه نورې ژوبل کړي دي. پولیس وایي چې په ژوبل کې د یو روغتي حالت اندښنې وړ دي او چا د دې زموږ نه منلې. او بل پلو په اسرائیل کې د سپتمبر په لومړۍ نیټه په لزګونه زره ویرجنو او کاریدل خلکو له حماس سره د اوربند غشتنه کړې ده. دا لغه ورسته ده چې د حماس لخوا له يرغمل سویو څخه د شپږو نورو کسانو مړی مندل سوی دي. او سم تاسو د مشال رادی اونیزي خبرونی مشال مرکی تر بولم. د دې خبرونی کوربا ګل ایاز دی.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
د مشال اړوندونکو په مشال مرکه کې تاسو کوربا ګل ایازم څنګه تاسو ته معلومه ده. په مشال مرکه کې مونږه د پښتنو د سیمې وتل شخصیت سره خبرې کوو. دا غوي د ژوند د کار پاړه مانی دا غوي له خلینه اورو. نن سره د بلوچستان نه وکیلانو د اتحادیه مشر منیر احمد کاکړ صاحب ملمد را سره اډوکیټ صاحب ملمد غوسره خبرې تر کوو د ژوند د کار پاړه مانی او بیا وسره په موجوده حالاتو هم خبرې کوو. اډوکیټ صاحب تاسو په پروګرام کې هرکلی وایي. منیر صاحب ډیر زیاته مننه تاسو نه چې دونه وخت مو ویستلو. ماته پته ده تاسو هم ډیر مصروف یې. که زموږ اوریدونکو ته تاسو وایئ چې تاسو کمی سیمې سره تعلق لرئ.
زما خو په خپل ذاتي چې کوم هغه اوم ټاون چې ورته وایي ابایي کار چې دی هغه زموږ علاقه زرغون خانوزی ده او پښین د سکه ته تعلق لرم.
ښه.
د کلي نوم یې زرغون دی او کارزاد خانوزی ما او سب ډیویژن دی او ډیسټریکټ شي دا غپشن دی.
ها او لومړنۍ زده کړې هم دا غزنه کړې وي تاسو؟
ما چې دی دغه چې دی میټک پوری چې دی له دغه علاقې ز سبق وایلی دی. نو بیا چې دی په دغه کې په دولسم چې دی ز په کوټ کې راغلم. په کوټ کې ما سبق وایلی دی بیا له دولسم ز ته ایم ای پوری او ایل بی ما په کوټ کې کړی.
نو منګورو په د پسیما کې د پښتنو پسیما کې زیاتره وس خلک او ځوانان او چې کوم وسني ځوانان دی هغه زیات وس دیتا لاره په مندل دا وکالت تا. نو تاسو دا وکالت له پخوانه شوکو او کنه حالات تاسو مجبور کړی؟
نه د شوک ساده پوری خو خبره نه ور مخ خو د خلکو که ماته د متعلق اغه ورنه هم نو چې وکالت هم یو پروفیشن دی او حالات له وجه زه د وښو مخکې چې و زه خپل ذاتی تور دا هم زه هم زه بای چانس راغلم. لیکن دا د اوس کوم پنچ دی او اوس کوم دغه چې روان دی او په باندې روان دی او ش په کمپټیشن باندې او په ډیر برایټ الکوان روان دی. زموږ په دانه وی سټوډنټس کې په دانه وی لارس کې پروفیشن چې دی بالکل هغه فرض ګڼلې دي. او دا لاول سره د چیرې میټرک پیسې وکي د دا اراده کړی چې زه به ال ال بی کوم او زه به وکیل جوړ شم. نو زما دا دغه دی چې ان شاء الله په دې پروفیشن کې موږ په پروفیشن کې ډېر په بهتره طریقه باندې به نور مجبور ځوانان چې دی هغه دا پروفیشن خپل کړی هم دی او را روان وخت یې خپل یې هم.
منیر کاکل صاحب تاسو خپل په دې وکالت شوبې سره تعلق لري څومره کلونه مو شو په کم کم بیا سو کو او د اتحادی مشر هم یې تاسو اوس د پاکستان د سپریم کورټ بار اسوسییشن انتخاباتو ته هم کاندید یې. نو که په دې اړه را سره لږ شریک کړئ چې څومره موده مو شو او په کم کم سو کو پاتې شوي.
زه خو په خپل ځبه بتا ده د 15 منټه به داخم زه په ما اول لایسنس شته په 1998 کې ما لایسنس اخاسي دي د لانډ عدالت چې موږ لوړ کوټ عدالت ورته وای په 2000 کې چې مده هغه مده د کورټ لایسنس اخاسي دي او په 2011 کې مو سپریم کورټ لایسنس اخاسي دي. نو دا وخت تقریبا په زما په حساب باندې په 20 کال شپږ کال د تجربه په لرم په د وکالت په پروفیشن کې او استاد صاحب د وکالت سره د بار په سیاست باندې هم ځاله علي ځلې کومه زه په خپل درې واره بار کو د بلوچستان بار کونسل ممبر پاتې سویم زه د بلوچستان بار کونسل وای چیرمن او چیرمن اگزیکټیو کمیټي پاتې سویم ان له 2010 ته 15 پوری ما د بار کونسل الیکشن کړی دی 15 لګټلې مې 15 په 20 کې 15 کال بیا په 20 کې ما الیکشن وکړ هغه مو کړی دی بیا په 20 کې زه د پاکستان بار کونسل چې د بلوچستان د یو سیټ دی نو دا وخت زه د پاکستان بار کونسل ممبر هم یم نو زه په خپل دوه واره د جوډیشل کمیشن ممبر هم پاتې سویم د پاکستان چې کوم وخت از موږ د ایکون کې د جنجانو د الیویشن کمیشن چې دی نو دوا کنزکټیو ټرنز هغه ممبر هم پاتې سویم نو دا مې د بار په پالیټکس په والا باندې د خپل یو هغه بریف دا غدي چې په اسلام په کې اخر کې دا غوډه ودو باندې پاتسته
تاسو د وکیل سره ټول کار د کتابونو وی خو کاکر صاحب که تاسو ته دیم چې د کتاب لکه ټول کار مغه سره نو کم دسی لیکنه هم تاسو کړی دی کنه
نه لیکنه مې نه دی کړی خبره ده کوم داغه په بار په پالیټکس کې مڅ دغه په والا باندې د لیک سره مڅ دغه نه دی سوي خو بهرال هغه خپل پروفیشن او هغه کې په عدالتي کاروایی په عدالتي پروسیډینګ کې ساخلو کیسونه کو او سات په بار پالیټیکس دی او کله د فارغ خپل یو د ویلفیر لپاره خپل یو کردار ادا کړی دی نو په هغه والا باندې هم د دې خبرې صاف یاد وي چې د 8 اگست
بالکل د وکیلانو کوم د پیښه شوی بالکل
او 50 ملګری شهیدان شو شپږ نیمه تقریبا پکې زخمیان شو نو په خپل په خوشبو کې هغه زموږ لیډرشپ چې هغه بغزه پکې شهید شو نو اغه بوچ دی اغه لیډرشپ شې دی اغه پرموز باندې نو وهر شهید په ملي ته موږ یې له کړو په ما په خپل د ګورنمنت د کمپنسیشن ور اخستې دي او زخمیانو ته 75 لک روپے وو او دا رنګ خبره ده کوم تقریبا د دا شهیدانو غ یو سل شپته بچان دي دا وخت داغه د پاره مله ګورنمنت د شې دی 5 اخستې دي تقریبا 25 کروڑ روپے اغه مې انویسټ کړی دي اغه د انویسټمنت پر بنیاد باندې چې کومه ګټه راځي دا یو شپېتو بچانو مکمل اډوکیشن چې دی هغه موږ لدا ز کور کوو دا وخت موږ د دوه شهیدانو بچان یو د یو شهید بچی چې دا د بلال انور کاسی لور چې دا هغه ایم بی بی اس کمپلیټ کړی د امدر میډیکل کالج ز لو ټوټل پیمنت چې دی لدا 5200 دی یو د بل ملګری شهید ملګری چې دی دا وخت بچی په سیکنډ ایئر کې سبق وایي نو د دانور ګل بچانو اډوکیشن چې دی لا ول سره د پروفیشنل کالج پورې به موږ لدا د پولیسو دغه چې دی کور کوي او لدغه سره سره د وکیلانو د پاره یو سکل ډیولپمنٹ په نامه باندې موږ د پرسکارشي پروګرام دی دغه هم د ګورنمنت د تقریبا 70 کروڑ په اخر کې دغه هم یو سکل دی او د کال موږ ته تقریبا 15 کروڑ په ملاوي هر کال موږ 15 کوان د مشر ریګولر پرکټیسینګ وکیلان چې دوه کاله به د بتورې وکالت کړی هغه موږ د سکالشپ د پاره هستو لندن نه
خا
دا وخت ته وسه پوری موږ ډیر سال کوان چې دی استولې دي د یللم د پاره د یا د بارښلا د پاره یا د پیشنی د پاره
دا د بلوچستان ټول بلوچستان
د بلوچستان او د ټول بلوچستان ز نو هر کال 15 کوان چې دی دا وس پرمننت به ان شاء الله که خدای کړو دا به پاره ور چلیږي تر هغه پوری نو هر کال 15 کوان چې دی د هایر اډوکیشن د پاره د بارښلا د یللم د پیشنی د پاره د نور د پاره شې دی
صحیح صحیح د مشالونکو په مشال مرکه کې را سره منیر کاکړ ایڈوکیټ صاحب ملمدې یو د مالو او د دمیر استو بیا حاضرې ګو
خپل سمارټ فون او ټابلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورخه تکړې او د مشال رادیو ټولو مطالبه ته هر ځای لاسرسي ولري طریقه ډیر اسانه ده ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټابلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ لدې سره به د مشال رادیو مطالب او تاسو لاسرسي لا زیات اسانه شي
د میرستو منیر کاکړ ایڈوکیټ صاحب سره خبرو ته ادامه ورکو. منیر صاحب د مینه مخ کې موږ تاسو د ټول ژوند په اړه مانی خبري وکړلې، لکه د بلوچستان حالات ته وګورو، تاسو بحث وکیل د وکیلانو ډیر مهم رول دی، موجوده حالات ته تاسو څنګه ګوري په د سیاسي پلوه او د امنیت په پلوه؟ کلمړي سیاسي پلوه مانی وګورو.
خبره خدای دا د سیاسي پلو خو بهخي دلته چې دی حالات ورت ورت کاږي، خاص کر د بلوچستان کې او په خیبر پختونخوا کې. په بل نظر کې دا ورته يم چې چیرې د پښتانه او د بلوچ کوم سیمه چې دا دا خبره ده کوم په سیاسي حواله باندې خدا پراتفلی او د دشتګردي ښکار ده، او دا خبره ده کوم په دې پراتفلی او د دشتګردي کې نو د دې ترګورو زیاته په نظر باندې ترګورو زیاته مهمه مساله چې دا هغه د سټیټ ناروا پالیسیانی دي، د سټیټ هغه ظلم بربریت پر بنیاد باندې دا شیان چې دي روان دي، او څنګه نه پوری دوی د شي تاسو مدې کړی چې هغه قاضي چې دي د خیر وجوهات چې ورته ولکېږي، نو پر هغه باندې دا هغه د حل طلب د پاره خو دوی تیار نه دي. وسم نن په دا پوزیشن باندې ناسي چې دوی بزور طاقت بای فورس دا شیانو د تدارک کوشش کوي، زما خیال دا نه دی چې توسه پوری چې دوی دا د پاکستان د جوړېدو زواخته دانه نه پوری دوی همیشه دا کوشش کوي چې دلته د زور او د زبردستۍ او د طاقت پر بنیاد باندې داخل زیر کی، نو دا غته چې دی هغه ګټ نه دی اصل سی، نه هغه امنیت اصل سی، دی نه هغه ترکیا اصل سی دی.
خو
دا یو شی واضح دی
کاکړ صاحب،
یو شی واضح دی
تاسو خپل خبر وکړئ.
دا یو شی واضح دی اجماع په نظر باندې چې دلته د سټیټ په سرپرستی کې چې کومه پالیسی روانه ده، خو د دوه علاقې له وسایلو سره د دوی دلچسپي ډیره ده، د دوی وسایل په کار دي او دغه چې دي انسانان هغه انساني قوت چې دلته چې دغه ځای اوسېدونکي چې وي هغه د دوی په کار نه دي، نه هغه دوی ضرورت ګڼي وسایل ګرنی لکره ایست انډیا کمپنی چې روانه و، دوی دا وخت په دا دوه خطو کې دا رنګ پالیسی اختیار کړی دا چې په دغه پر وسایل باندې دوی په کومه طریقه باندې قبضه وکړي او دغه وسایل زم پایدې و.
خو ریاست کې یو خوا دا کوي، څنګه تاسو ویلي کاکړ صاحب، چې ریاست ظلم جبر بربریت، خو که ریاستي موږ هغه ته وګورو ادوارو کې وګورو، کم سیاسي حکومت هم راغلي دي، اغوی په وار وار باندې د بلوچستان مسله راپورته کړی دا، ځینې د بلوچستان پیکج په نامه باندې، ځینې نور مصلحتونو باندې، نو هغه ته څنګه ګوري چې آیا سیاسي مشرتابه په دې کې تاسو په نظر باندې بے وسخ کاری، آیا چې کوم مقتدر حلقې دي هغه دومره قوي دي چې هغوی مخې ته سیاسي چې کوم هغه کومو ګورو ډیر مخ کې هم هلی ځلې شوی وي چې د بلوچستان مسله په څه طریقه باندې، څنګه تاسو خبرې په ګوته کړلې چې دا دا دا, دا مسلې دي نه غواړي، نو څنګه ګوري تاسو هغه سیاسي هغه مشرانو تاغي رول ته څنګه ګوري؟
خبره ده د سیاسي ګوندو چې کوم رول دی، د سیاسي مشرانو چې کوم رول دی، زه سیاسي مشران هم په دې کې ګرام ګڼم، سیاسي پارټیان هم ته یو حد پورې په دې کې زه ګرام ګڼم. دا وخت په سیاسي درخواست کړم د ټول کې د پښتانه بلسي د بلوچ بلس په دغه د پښتانه او د بلوچ کوم لیډرشپ چې دی، دا وخت پر یو نقطه باندې خدای متفق کېدل شي چې وروره ما تخپل ژوند راکا، زما او بچانو تخپل آزاد ژوند ورکا، هغه ژوند چې د پاکستان په عین کې ما ته راکړې دي، لا هغه زنه اکسا واړم نه دا هغه زمو برا يم، نو هغه باندې خدای متفق کېدل شي خو لبد مرغه زما دا نظر دی چې د پاکستان کې د سیاسي پارټیانو د مسلحت پسندۍ او زموږ د عدالتي نظام د سولتکاری د استابلیشمنت لپاره چې دی د دادوارو کردار په وختن په وختن باندې، یعنی سیاسي پارټیانو د دوی سولتکاری کړی دا، او زموږ عدالتي نظام چې دی د دوی خبره در کوم د سیاسيانو چې دی هغه مسلحت پسندي کړی دا، او زموږ عدالتي سیستم چې دی د دوی لپاره سولتکاری کار کړی دی، کله نه هم سیاسي پارټیانی او زموږ عدالتي نظام چې دی چې د قانون د عین مطابق چلېږي، او سیاسي پارټیان دا فیصله وکړي چې تر ابده د استابلیشمنت بر رول نه وي، نو استعاره یو سیاسي پارټي چې د خپل د اقتدار لپاره د اقتدار چې به اختیار اقتدار دي، لکه صرف د دې چې د خپل وو د یو مخصوص ایجنډي یا د مخصوص مفادات لپاره دای ځان ورکی د بلی پارټی ځان د پار خلاف استعمال شي نو نن دا حالات تر پیدا سیوی دي چې په داغه سیاسي پارټیانو باندې هغه عام ګوند سړی چې دی پر دوی باندې بروسه نه کوي د دوی باندې د بروسی کولو تیار نه دي کله په بلوچستان کې د مارنګ په شکر کې او کله خیبر پښتونخوا کې چې د منظور پښتین په شکل کې دا یو نوی تحریک په شکل کې یا نوی لیډرشپ په شکل کې دي دا پیدا سوي دي دا د هغو خلکو دغه غمورکات دي دغه
منیر کاکړ صاحب دې کې څنګه تاسو ویلي چې ذکر مو کو ځینې غورځنګونه مخې ته راغلل هغه هم د ستاسو په وینا باندې چې حالات د وجینا خلک را پاسېدل کوم ګورو په خیبر پختونخوا کې هم داسې غدي ولسی پاسون نم کیږي په بلوچستان کې هم د مهرنګ بلوچ په شان باندې د بلوچ یک جهته کمیټې په شان باندې کوم ګورو لوی لوی غونډي او جلسې د قدغنونو باوجود کیږي دې کې څنګه تاسو خبر وکړه چې استابلیشمنت خو په وار وار باندې دا خبره کوي تیر د فوج مشر هم دا خبره کړې چې په سیاست کې لاس وهنه نه کوي فوج او یا استابلیشمنت اوس خو بار بار دا خبره کوي نو آیا په دې خبره باندې تاسو څومره باور لرئ
خبره زیاده د پاکستان په استابلیشمنت یا د فوجي سربراه دا خبره چې په سیاست کې نه دی په پاکستان لا سنټرالیسه د واخته دانه نه پوري د پاکستان په سیاست کې د فوجي استابلیشمنت او د فوج مداخله ستا له دخل نه څوک انکار کولای شي نه انکار ستا هر هغه سیاسي قوت چې دوی خپل ځان د مفادات لپاره استعمال کړی دی او زموږ سیاسي پارټیانو همیشه چې خپل کندې د دوی د ګندګۍ لپاره د دوی بتورې په ډیر ادب او په معذرت سره زموږ سیاسي پارټیان بتورې کاربیج ځان د استعمال کېدو لپاره دوی ته پاواله کړی دی او دوی دا ښه استعمال شوی دی ګوره خبره دا وایي چې دوی زموږ مداخلت نه کوم د پرون د پوری وزیر اعظم عمران خان چې دی موهبه وطن ولو وزیر اعظم ولو نن چې هغه بیان دی بار دی هغه چې هم غدار دی هم کرپټ دی تدخه د درې کال پنځه کال مخکې نواز شریف چې وو سیکورټی ریسک کولو نن د نواز شریف ورور چې دی هغه وزیر اعظم دی موهبه وطن دی دا کومه ډرامې به تد کومه پوری به دا ډرامې چلیږي ورته دلته چې تراغو پوری د استابلیشمنت په زیر نگرانی کې دا خبر چم د پولیټیکل الیکشن کوي دا اوس د دای شو روان دي که څه استاد کی په دې اړه باندې د داخلو په معاملاتو ګوسه د مداخلت په کم حساب حق جوړوي شي په کم کتاب په کم قانون په کم آئین مطابق ور دغه خبر چې کوي کدی آئین نه مني دی وای ور و خبر کوم دا مجله چې په پرمیس کاف دا و چې دغه کړیو چې دلته خوارج دي دلته پلانا دي د سکیورټی په نامه باندې د ملک ته خطرات لاک دي ورته بارډر باندې په افغانستان پر بارډر باندې تاس دغه واچوي خاردار تار واچوي عربو باندې او ازغان تار واچوي او خبره د سکیورټی په نامه باندې تا مختلف اپریشنونه وکړ بیا د داګر په باوجود نن د لاین ډاټر سکیورټی چې څنګه خراب ده نه د دې ځمداري به د چا غي کګوره ته د ګورنمنت ډیلیوري باندې ته ګورنمنت مورو د الزام کې راوي چې دا ګورنمنت ډیلیوري نه کوي یا دا سیاسي ګوند ډیلیوري نه کوي د سکیورټی په نامه کته ډیلیوري نه کوي دا هغه به جواب سوال څوک ورکړي
اخه خو
هغه سوال جواب خو
او اخه خبر خو استاسو بالکل په خپل ځمانه سم ده کده کاکل صاحب کومنګ د خیبر پختونخوا خبره کومنګ وکړو نو هغه کې کومنګ ګورو پر لپسې یو پیټرن روان دي تر هغه غره صفاده او خلک ویره تر هغه سره مخامخ دي په بلوچستان کې په دې رسو کې مونږ ګورو چې کوم بلوچ بلتون غختون کې ډلې دي او سوال ډلې دي هغه وی بریدون ډیر ځات سیباشي بي دي او په دې رسو کې دې بریدونو حکومت هم پریشانه کړي دي نو دې څنګه ګوري چې آیا حکومت سره کومه لار ده چې وس دې خو د ازم استحکام د فوجي عملیاتو خبره کوي پیسې ورته ځانګړي شو فندونه ورته ځانګړي شو نو څنګه ګوري تاسو چې پیرلل خبره ترې نه کیږي او فور څنګه تاسو د پروګرام په پیل کې خبره وکړه چې په فور په طاقت معنی خبري مسلې نشي حل کېدي
ګوره نه خو د بلوچستان د خیبر پښتونخوا کې چې کومه ترګري خبره کوي ما په حساب باندې دا ترګري د خوارج غنډه دا یو پری پلانډ پروګرام روان دی چې دلته هغه د بلوچستان کې یا په خیبر پښتونخوا کې هغه وازونه
چې د بلوچستان د وسایلو یا د خیبر پختونخوا د وسایل لپاره چې په دا وخت چې دوی په ځای باندې آواز پورته کوي، په دغه اپریشن په ذریعه باندې به هغه آوازونه دباوږي یا به هغه ختم کوي یا به هغه مړه کوي، کله په داوس را روان، کله په خیبر پختونخوا کې چې په قبایلي مشران یې له مابینه یوړل، سیاسي مشران یې له مابینه یوړل، وکیلان یې له مابینه یوړل، د هغه ضرب استحکام په نامه باندې دا اوس خبره د ضرب استحکام په نامه باندې چې کومې کیسې دوی روانې کړي دي، که دی دا اوس د ضرب استحکام دپاره دا اویا ارب روپۍ دي، د هغه اویا ارب روپۍ دی که د بلوچستان په ډیولپمنټ باندې خرڅې کړي، دی به دلته ډېرې ګټې وکړي. که دی را ولاړ شي دغه ډیفنس بجټ چې دی په بلوچستان کې د خلکو د بېروزګاري باندې ورکړي، بېروزګاري لري کې و خلکو ته امن ورکړي، و خلکو ته دا احساس ورکړي چې ته هغه رنګه پاکستانی یې کړه، داسې منیر بچی چې پاکستانی دی، نو بیا به دغه شیان ختم کړي. که چیرې د ده دا خیال دی چې دی زه به په زور په طاقت پر بنیاد باندې به زه دا شیان کول غواړم، زما خیال دا نه شي کېدلی چې دا بیا به دا رنګه قوتونه به پاتې دي. زه خو دا خیال لرم چې د تراغو پورې چې سټیټ کمه خپله پالیسي ظالمانه پالیسي او د بربریت پالیسي باندې ریویو کړی نه وي، و ډایلاګ رتلنی نه وي، او دلته فیر اینډ ترانسپیرنت الیکشن شوی نه وي، او خلک اوریجنل قیادت یې پرې ایښی نه وي، ورغه چې کوم ریئل ریپرزنټیشن یې پرې ایښی نه وي. دا مسایل چې دي دا به د هغه رنګه وي، د دغه په ګریویټي کې چې دي زیاته ماخل رفتار به تیز وي، کمېدل نه شي کېدلی چې تر هغو پورې دوی خپله پالیسي ریویو کړي نه وي. لیکن زه نظر نه ساتم چې دوی ګوره د بلوچستان کې کوم حالات چې دا یو دوه ورځې مخکې شوی دی، زما دا نظر دی چې چونکې د بلوچ او د پښتانه چې کومه د بلوچ د مارنګ په شکل کې یا د منظور پښتون په شکل کې چې کوم سټانس را روان دی، هغه کې د پنجاب کوم پولیسو سوسایټي کې د هغو اکسپټنس روان و، او په سیند کې د هغو اکسپټنس روان و، په انټرنیشنل کمیونټي کې د هغه څه اکسپټنس خبره درته کوم چې دغه پارورډ میلاس والا. نو اوس دا بیا یو سټیټ په داسې یو پالیسي په نظر باندې دا رنګه پالیسي اختیار کړه چې برته را ولاړ شي، په پنجاب کې د بلوچ متعلق نیګیټیو الیمنټس پیدا کړي، د پښتانه متعلق یې د طالب په شکل کې په بل شکل کې آلریډي پیدا کړی چې دا دهشتګرد دی. نو هغه شیانو دپاره دا رنګه واقعات چې دی دی کوي. وره خبره دی ده په بلوچستان کې ډېر پنجابیان چې دي هلته هلته پاسېږي، هلته پاتېدېږي، سنیټران دي هلته، زموږ سره غټ غټ وکیلان دي، غټ غټ وکیلان دي. نو ولې هغه نه ټارګېټ کړي چې ته را ولاړ شي بیا په مستقل په علاقه کې چې هغه د پښتانه علاقه ده، هلته کې د بلوچ یا د بلوچ لیبریشن آرمي یا د بلوچي چې هغه دومره قدر دغه نشته، واکو اختیار نشته، نه هلته دغه څه دا واقعات بیا ستا په ایف سي چې ته دا وخت عربو روپۍ پر هغه باندې د ګورنمنټ سیکورټي په نامه باندې خرڅېږي، او له هغه باوجوده دا ورنګه واقعات کوي. نو د دې ذمهدار څوک دی؟ نو د دې مطلب دا دی دا برڅه کوره کله په کراچی کې زلتان
کاکل صاحب هغه
کراچی کې
جی 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 بلی
په کراچی کې کله مخکې چې د لسانی بنیادو باندې د یم کیوم په شکل کې تنظیمونه جوړ کړل، نن هغه یم کیوم دا وی چې دا اگر کیته دوی په مشک کولې، کله هغه رنګ نور پنجابی پښتون اتحادو نن هغه وی چې دا په مشک دوی کول، دا هغه رنګ هر ځای دی که طالب دی، طالب دوی هم په خوا خو مشک دا ویل نشه، موږ مشرانو به دا ول چې ورور خبره کوم دا د اسلام جنگ نه دی، دا د مفاداتو جنگ دی. نن هغه د کرنل امام لري چې ماګر طالبان چې د مشک سیم کړی دی، وګوره خبره دا شانه نه دی، دا هغه سټیټ
منیر کاکڑ صاحب سنگ استاسو پا خبر امانی دا پروگرام دا پای شیبی هم دی آغا دا ریاستی دا پالسو تسلسل تاسی وسم گوری استاسی پا وینا مانی اما آغا تسلسل روان دی نوزکا دا مسئلہ پا زی مانی پراتا دا استاسی پا نظر مانی دا بحیث دا وکیلانو دا اتحادی دا مشر پا حیث مانی دا بلوچستان څنګه تاسو صد غنی چې د دې حل لار صدا
حل لار دا چې د بلوچستان پر اكو کو باندې د بلوچستان پر وسایل باندې د بلوچستان اکوي او هغه په دې صورت کې کله په دنیا کې چې کوم ممالک کې چې دی وره په سکاتلند په کوم طرز باندې له انګلند سره ځول کوي راګ سل کال بعد خپل ځوان چې خپل ځان آزادي پیدا کړی ده خپل زبی د پاره
پښتون د پاره بدای د پښتو زبې حق ورکړي پښتون ته په د پښتونو پر وسایلو باندې دای حق ورکړي په کړه کې ګیس وځي او کړه کلاکه کې خبره ده کوم داغو د کور د چولې د پاره ګیس نشته خو د پاک د پنجاب کې د پکټري د پاره دا ګیس تا اوس یو خبره درته وکړم د پرون پر واقع باندې چې دا کم مسخیل کې واقع څنګه ده ناروا عمل دی ظلم دی بربریت دی چار څوک کوي اوس په پنجاب کې یو نریټیو دی چې وروره خبره په پنجاب کې چې د کوټي والا وټل لاندې دا هغه زموږ بایکاټ کوو چې ته د کوټي له وټل والا د بایکاټ کوې نو د بلوچستان چې څه سوی ګی استعمالې لا هغه زموږ بایکاټ نه کوې چې ته د خبر دادا چتراغو پوری پنامو باندھ دی تا سره مخکې چې کوم ځکه دي تا پر هغه باندې ګرو فارمینګ څنګه چې موجود دا کم خلک دي کارت سکاران چې دی واغه تا و پیسې کې نه سه دا به کم اسه دا هغه شی یعنی چې تر هغه دا د خرګو زپه دا خبر چې پر د خو باندې خلک نه سترګې پټول نه سي نه خلک وای دا خوله بندوار سي د دې مطلب تر هغه پورې چې پوج دا پیسې نه کړی پارلیمنت دا پیسې نه کړی چې پوج به د پوج کار کوي بنور معاملات کې بده د خدمت داخلت نه کني د امور لا رنګ نه چلې ده
صحیح کاکر صاحب یو اخري پښتنه او بلکې زمنګ دا وريدونکو ته به په ځنګړې توګه ځوانانو لپاره وساس پیغام وي
خبره دای د زما د خاصي لملګرو در سیاسي پارټیانو چې د خدای د لپاره د روان د نسل د بچاوي دل لپاره خاص کر پښتون کام پراسته بلوچ کام پراسته پر یو پوینټ ایجنډا باندې چې د خپل بچیانو لپاره مو شایسته دا پر همن ژوند لپاره دا پر وای ایجنډا اتفاق سی او دویمه خبره د ځوانانو لپاره دا یو اقدام خاصي چې وروره خبره د خپل حقوق لپاره د خپل حق لپاره بلا خوف بغیر ماده پر چم په خپل واضح باندې واضح الفاظ باندې خپل کردار ادا کی او خپل आवाज پورته کی دا هر هغه تیری کی سجوره کی چې د کوم د بهتري لپاره د کردار ادا کولای شي د کوم د شګړې لپاره د خپل وسایل او د خپل بچانو په دې استعمال کراوي شو د لپاره هر هغه طریقه باندې خپل جایزه پایني چې د نن خپل کردار ادا کړي
منیر کاکړ ایڈوکیټ صاحب ډیر زیات مننه تاسو دونه وخت وستلو او په خپل کمپاین کې دا وخت وستلو او خبري مراسه شریکی کړي د خپل د ژوند د کار او په حالاتو مراسه وژغیدلې ډیر زیات مننه تاسو نه د مشال لودونکو په مشال مرکه کې تاسو په بلوچستان کې د وکیلانو د اتحادې یو مشر منیر کاکړ ایڈوکیټ صاحب خبري واوري دي په همدې ځای د مشال مرکه پروګرام نن غاړو په بل خبرونه کې بعد پښتونو د سیمې یو بل وتلی شخصیت سره تاسو په خدمت کې حاضر یم تر هغه پورې خپل کوربه غوښتل یاست اجازه ورکړي په لوی اعلان مسپارم
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو زنګړی مرکه
ز د دې پښتنو
د عمر
بیا غینا پس په ډیستریټ کې
منګل تطبیق چې کوم دی
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ
دا مشال رادیو